السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي. لانډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د پاکستان د پوځ چارواکي ادعا کوي چې ټول برمته شوي کسان د بلوڅ بیلتون پالو له منګولو ژغورل دي، خو بلوڅان بیا ادعا کوي چې لا هم پوځي یرغمل له دوی سره دي او په سیمه کې د دوی او پاکستانی پوځیانو جګړه روانه ده. په دې اړه زه د نقیز راپورونه ورکړل شوي وړاندې درته بشپړ راپور لرو، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د پاکستان د پوځ چارواکي وایي چې دوی د بلوڅ بیلتون پالو له منګولو څخه برمته شوي پوځیان او ملکیان آزاد کړي او په دې برمته نیونه کې ښکیل ټول درې دیرس وسلوالې وژلې دي. رویټرز اجانس تیره شپه ناوخته د پاکستان د پوځ د ویان احمد شریف چودري په حواله دغه خبر ورکړی او هغه ویلي چې د ژغورنې عملیات ډیر په احتیاط سره ترسره شوي. چودري تایید کړی چې یو ویشت برمته شوي او څلور امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال وژل شوي. د بلوچستان د ازادۍ پوز بی ال ایچ ریل ګاډي او په منځ کې سپرلۍ برمته کړي وو. تیر شپه پیدا وکړه چې دوی لا هم په جګړه دي. تر سلو زیات برمته ورسره دي او تر 500 ډیر برمته کسان تر اوسه وژل. خپلواکو سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سار اداره سیګار وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د امریکا ځینې مرستې د بشپړې څارنې تګلارې نه لري. سیګار په یو راپور کې چې د مارچ په لسمه خپور شو او پرون ازادي راډیو تر لاسه کړی، د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی او د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او یادونه کړې چې ګواکې مرستو کې د څارنې ډاډمنې تګلارې نشته. سیګار په خپل دغه راپور کې د اتلسو خصوصي نړیوالو ادارو سره چې امریکا په افغانستان کې ورسره د بشري مرستو په هدف پیسې ورکړي، د نهو نړیوالو ادارو پلټنه کړې. دوی ویلي اکثره دغو ادارو کې د حساب کتاب او څارنې تګلارې په پام کې نیول شوې دي. د راپور د مندنو له مخې امریکا د طالبانو له بیاغه منی څخه د 2023 کال تر سپتمبر پورې افغانستان کې همدې مرسته کوونکو ادارو ته زباندې 3 میلیارد ډالر لیږلې دي. سیګار د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې افغانستان سره د خپل مرستو څارنه باید ډاډمنه کړي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د ادارې په باور په افغانستان کې لا هم د تریاکو قاچاق دی و غټور کاروبار په توګه پات دی او غټي هغه چاته رسیدي چې په همدې برخه کې په قاچاق بوخت دی. په افغانستان کې د وی میاشتې د ورختونو او سیلونو د قربانیانو شمیر اتیاو ته رسیدلی دی. د طالبانو تر واک لاندې طبي پیښته در رسیدو په چارو کې د دولت ادارې ویان جانان سائق پرون په کابل کې رسنیو ته دا خبر ورکړ او زیاتې کړ چې د ورختونو او سیلونو له امله د وی میاشتې په موده کې تر سلو ډیر کسان ټپیان شوي هم دي. طبي پیښته در رسیدو په چارو کې د دولت د ادارې په وینا د ورختونو له امله تر 1800 ډیر کورونه د څه باندې څلور اونیو په ترڅ کې وران شوي او نږدې 3000 جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر روسیې ته د یو امریکایي پلاوي د سفر خبر ورکړ. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د آیرلند له صدر اعظم مایکل مارټین سره د خبرو پر مهال وویل چې زموږ کسان دغه اوس ماسکاو ته روان دي. دا پلان وروسته په بخښنې سره دا پلاوی وروسته تر دې روسیې ته ځي چې د سعودي عربستان په جدي ښار کې د سه شنبې په ورځ د اوکراین او امریکا استازیو سره ولیدل او موافقه وکړه چې د یوې میاشتې په مخه په اوکراین کې اوربند وشي. روسیې تر اوسه د اوربند له دې وړاندیز سره موافقه نه ده کړې. او بل لور ته روسیې د اوکراین او د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د اوربند وړاندیز ته محتاطانه غبرګون څرګند کړی دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل چې روسیې چارواکي به پر دې موضوع غور وکړي او په دې برخه کې د امریکا د مذاکره کوونکو له لوري د تفصیلاتو اورېدو ته په تمه دي. روسیا هیله منه ده چې په راتلونکو ورځو کې به د روسیې او امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشران په ټلیفون خبرې سره وکړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبري برخه کې به دا راپور واخلو چې د د پاکستان د پاوز چارواکي ادعا کوي چې د بلوس بیلتون پالو له منګولو یې ټول برمتش کړای شوي پوځیان او ملکیان ژغورلی دي. د پاکستان د پاوز ویان تیره شپه نړیوالو اژانسونو سره په خبرو کې ویلي چې د دغو برمتشو د ژغورنې عملیات هم چې په احتیاط سره مخته تلل پای ته رسیدلي، خو بلوچ بیلتون پالی بیا دا ادعا نه مني. هغوی وایي چې لا هم له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي او له سلو زیات برمتشوي لا هم د دوی په منګولو کې دي. جزئیات یې له احمد شیبر اورو.
د پاکستان پوځي سرچینې ادعا کوي چې په بلوچستان کې په ریل ګاډي کې برمتشوي کسان خوشي کړي دي او یرغمل یې وشلې دي. دا خبر د بریټکونکو له لوري چې تر څلور سو ډیر کسان برمته کړي وو نه دی تایید شوی، او په خپلواک توګه هم تر دې دمه د دې خبرې پخلی نه دی شوی. د پاکستان پوځي سرچینو تیر ماښام د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې په بولان او شاوخوا سیمو کې له کوټې نږدې 160 کیلومتره لرې چې بریټکونکو اورګاډی ګرځولی وو، دوه دېرش وسلوال وژلي دي. پوځي سرچینو دا ویلي دي چې د جګړې په ترڅ کې 13 عسكر هم وژل شوي دي. بلورته د فرانسې خبری اژانس دی و پوځي چارواکي په وینا چې نو مینه د اخسل شوی خبر ورکړ چې اته وش پاکستاني عسكر خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د دې چارواکي په وینا 346 برمته آزاد شوی دي، او د دې کسانو د خشکې دود عملیاتو په ترڅ کې 13 ترهګر وشل شوی دي. د بلوچستان د ازادي پوځ یا بی ال ای چریل ګاډي او پمنس کې سپرلی برمته کړی وو، تیر شپه دا وکړه چې دوی لا هم په جګړه دي. تر سلو زیات برمته ورسره دي، او تر 500 ډیر برمته کسانی تر اوسه وشلې دي. بی ال ای د امریکا له لوري د وی ترګر ډلې په توګه پیژندل شوې ده. د ډلې پرون ورځ خبرداري ورکړې وو چې اسلام آباد د دوی د بندیانو د تبادله وړاندیز ته ځواب ورنکړي، نو پاتې 150 برمته کسان به ووښني. ازادي راډیو په خپلواک توګه د پاکستاني چارواکو او د بیلتون غشتونکو بلوچانو اداوی نشته ایدولې. د سیشن بی پروس بلوچ اخیانو 350 کسان چې اکثر شیزه ماشمان سپینجیری او بلوچانو خوشی کړي وو. د نومبر په میاشت کې هم بی ال ای د کوټې په اورګاډي سټیشن کې ځانمرګي بریټ تر سره کړ چې شپږ وش کسان د پوجانو په شمول ووشل. بلوچ بیلتون غشتونکو له دوه لسیزو راهیسې د خپل وکیل لپاره بغاوت پیل کړی دی. د پاکستان په دغه تر ټولو ستر ایالت کې بلوچ ملتپال پاکستان تورنوي چې له بشري حقوقو څخه د دوی په ایالت کې جدي سرغړونې کړې دي. دوی وایي چې د بلوچستان له پراخو سرچینو استفاده کوي، او پرته له دې چې د دې ایالت خلکو ته څه ګټه ورسی شي. دوی پر مرکزی حکومت دا تور هم پوری کوي چې په زرګونو بلوچستاني تښتولې دي، او پرته له دې چې محاکمه یې کړي دا کسان تریتم شوي دي. اسلام آباد بیا له امنیتي ځواکونو سره د جګړې له امله او د ملکی وګړو په وړاندې د تاوتریخوالي په تور بی ال ای او یو شمیر نورې بیلتون غشتونکو ډلې په بلوچستان کې غیر قانوني اعلان کړی دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې پر کوکنارو له بندیز وروسته د تریاکو بای لس برابره زیات شوه. د دې راپور جزئیات په دې راپور کې له احمد شیبر اورو.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو اداره UNODC وایي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د اپیومو د یو کیلو قیمت 250 امریکایي ډالرو ته ورسیده. UNODC د چهارشنبه په ورځ په جنوا کې د یوې غونډې پر مهال چې په افغانستان کې د نشه یي توکو مسلې ته ځانګړې شوې و، دا خبر هم ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د کوکنارو پر کښت تر بندیز مخکې مودې په پرتله دا قیمت لس برابره لوړ دی. په 2022 کال کې یو کیلو تریاک په افغانستان کې په 15 امریکایي ډالر خرڅېدل. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د ادارې د راپور لمخې د کوکنارو د کشتر بندیز وروسته د پیو مقاچاغ کم شوی دی. خو د ادارې په ورته وخت کې د اندېښنه څرګنده کړې ده چې د تریاکو لوړ قیمت د دې سبب شوی دی چې لا هم په افغانستان کې له دې درکه قاچاق کوونکي ډېره ګټه ترلاسه کړي. د ادارې په خپل راپور کې دا ویلي دي چې په 2022 کال کې د افغانستان د زیرمه شویو تریاکو اندازه 12,200 ټنه اټکل شوی و، چې ویل کېدل تر 2022 کال پورې دا زیرمه د بازار تقاضا پوره کولی شي. په افغانستان کې ځینې بزګران وایي چې طالبانو سره لدی چشمنه کړې وه چې پخوانی زیرمه شوی اپیوم به نه مصادره کوي، خو دوی داسې نه کوي. د لوګر یو بسګر اسدی رډو ته پراستولي پیغام کله چارواکو هیله وکړه چې په خپل شمنه و دریشي.
نو دا غی اعلان پر اساس باندې مخش کې زاړو مالونه په لوګر ولایت کې غریبانو شکونی سي هغه باندې طالبان کینی لکه ملي امنیت سي وس مخش کې نیولې ده. موګه هله لرو چې مشران غاک پیو کې په دې دارو باندې زاړه مالونه د موږ ته خوشي کله نو موګه ډاډه کړی تا.
د یو ان او ډی سی اجرایوي رئیس غاده ولی وای چې د اپیمو د بایو لوړواله او د پام وړ زیرمو موجودیت دا معنی لري چې په افغانستان کې د مخدره موادو قاچاق یو ډیر ګټور غیر قانوني تجارت پاتې دی چې ګټې نړیوالو تنظیم شویو جرمي ډلو ته رسیږي. داخلي ولی په باور د تریاکو قاچاق سیمه او ورخاخوا به ثباته کولای شي. د یو ان او ډی سی اجرایوي رئیس بیا د چهارشنبه د ورځې غونډې ته وړاندیز وکړ چې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره یو همغږی ستراتیژي ته اړتیا شته. داسې ستراتیژي ته چې قاچاقي شبکې په نقشه کړي او په داسې ډول له منځه یوسي چې د افغان بسکرانو د ژوند د ښه کېدو لپاره پانګونه وشي او په دې ډول په افغانستان او د افغانانو لپاره د اوږدې مودې په مخه ثبات تأمین شي. د یو ان او ډی سی د راپور لمخي مخکې تر دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شي، هلته د اپیومو د شته زیر مقیمت له 4.6 تر 15.9 میلیارد ډالر پورې اټکل شوی وو چې د کورنی ناخالص تولید له 20% تر 29% پورې په 2023 کال کې جوړوله. په دې راپور کې وړاندې راغلي دي چې په 2023 کال کې د افغانستان د اپیوم زیرمې احتمالا 80% پورې د لویو سوداګرو او صادرونکو له لوري ساتل کېدي او دیش په سلو کې زیرمې له بزګرانو سره وي. د ملګرو ملتونو د مخدر موادو او جرمونو ادارې د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې دې ته هم اندېښنه وشوه چې شاید د کوکنارو له کمیدو سره پیرودونکي او پلورونکي دې ته وهڅول شي چې بل ډول مخدره توکو ته لکه فیتانیل او یا نورو مصنوعي مخدره موادو ته مخه کړی چې تر تریاکو یې هم ضرر زیات دی.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
نن په افغانستان کې د اروپای ټولنې د هغه کمپاین پنځمه وروستۍ ورځ ده چې د خځو په ملاتړ پیل کړی دی. دا چې افغان خځې په دې اړه څه وایي تفصیل له اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خځو په وړاندې د کاري فرصتونو او د هغوی د اقتصادي ستونزو په اړه د اندېښنو په منځ کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې د یو 15 ورځنی کمپاین په لړ کې ټینګار کړی چې افغان میرمنې دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري. دغه ټولنې د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12مه په خپل اکسپانه 15 ورځې د افغان میرمنو لپاره په نوم د کمپاین په څلورمه ورځ ویلي چې په افغانستان کې د خځو اقتصادي ثبات او پیاوړتیا ته ژمن دي. د اروپایي ټولنې پلاوی د بې ځای شویو او راستنیدونکو افغان میرمنو وضعیت ته په اشاره ویلي چې خزو په مشرۍ نږدې 3000 سوداګرو مېرمنو او د غراز لشپک سوا زیاتو مېرمنو سره د دوی د کار د ساتلو په هدف مرسته شوه. په بیان کې دا هم ویل شوی چې په دې سربېره ل 9000 زیاتو مېرمنو سره چې ډېرې ل نورو هیوادونو د اسنادو د نه لرلو لامل راستنې شوی او هلته ل تاوتری خوالي سره مخ وي د مشورې او رواني درملنې په بڼه اړین روغتيي ملاتړ تر لاسه کړي. پاندې حال کې اوشمیر افغان مېرمنو د اروپای ټولنې د دغه اقدام هرکلی کړ او ټینګار کړی چې باید د خزو د ملاتړ حدسي پراخ شي. مرسل د هغه جنونو لړل د چې د طالبانو د حکومت له لوري لدندې لري شوی وای د اروپای ټولنې له لوري د خزو د پیاوړتیا لپاره د دغه ډول پروګرامونو جوړول غټور دی باید هرکلی وشي.
در شرایط فعلی
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې ډېرې خزي لدندو لري کړل شوې دي او ډېرې بیکار او د کورنیو سرپرستانې دي، خو خیو چې دغه ډول مېرمنو ملاتړ کیږي تر څو د ژوند په بیلابیلو برخو کې ورته اسانتیا ورامنځته شي. خو دا چې د ملاتړ یوازې د 3000 مېرمنو لپاره دی کفایت نه کوي، باید د ملاتړ زیات شي.
د سوداګرۍ د برخې فعال فریبان وروي ډېرې افغان مېرمنې اوس مهال خراب اقتصادي وضعیت لري او جدي ملاتړ ته اړمنې دي.
په افغانستان کې د مېرمنو وضعیت ډېر خراب دی، هغوی په بدتر حالت کې دي. په ځانګړي ډول هغه مېرمنې چې اوس مهال ایران او پاکستان په جبري ډول ډیپورت کوي، باید دوی ته کاري زمینې برابرې شي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته د زده کړو او کار په ګډون په خځو پراخه محدودیتونه ولګول شول چې لامل یې ښځې له سختو او جدي اقتصادي ننګونو سره مخ شوې. ډېرې دغه مېرمنې د بیکارۍ، امنیتي ستونزو او د خپلو اولادونو د خیراتونکو لپاره له افغانستان ووتې، ویران او پاکستان ته پناه یوړه چې اوس مهال له دې هیوادونو نه د ایسترو له ګواښ سره مخ دي. داسې مهال چې ښځې په ځانګړي ډول هغه چې د کورنۍ سرپرستانې دي په افغانستان کې هم له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او عاجل ملاتړ ته اړتیا لري.
ا
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. په دې خبرونه کې د ماشومانو لپاره یو پښتو کیسه د فرانسې په یو مهم انسټیټیوټ کې نندارې ته وړاندې شوه. د دې کیسې لیکوال ګل بلوچ مرا شخواله.
د دې بس دا و چې یو قصه کیسه کې تخیل زیات دی. په کیسه کې بلې کیسه ده.
په کندهار کې د احمد شاه بابا د کور در غېدو چاري تقریبا بشپړې شوې. تاریخ پوه پښتون زوی
دا لومړنی ځای دی چې افغانان یې په خپل جوړي او په معیاري ډول یې جوړي او هغه څه چې په تاریخي ودانۍ کې کار شوی دي هغه څه یې مرته ساتلي.
د بارکوال میاخیل لنډه کیسه لرو.
د سترګو پرب کې د لیورونو د کوټې غسل خانې ته وړون کې د اوبو ډک بالټۍ کښېښوه او په منډه
وه. او نصرت ارمان د خپل نوي ناول کیسه راته کوي.
په دې ناول کې د لویو چارواکو د خیانتونو د فسادونو او رسوایۍ د غچ اخیستنې جذبات دي پکې چې څنګه عدالت پلی.
یو پښتو کیسه چې د ماشومانو لپاره لیکل شوې ده په فرانسوي ژبه ژباړل شوې ده او د فرانسې په ختیځ کې د ستراسبورګ د موسیقي د لرغوني مهم انسټیټیوټ له لوري نندارې ته وړاندې شوې ده. دا کیسه ځوان کیسه لیکوال ګل بلوچ لیکلې ده. د دې کیسې نوم په پښتو کې بوم او سوریا دی او په فرانسوي ژبه د سوریا کوچنۍ نجلۍ چې غواړي پوشي په نوم خپره شوې ده. د بوم او سوریا کیسه د فبروري په 15مه د ستراسبورګ د موسیقي د انسټیټیوټ له لوري په یو ورځ دوه ځلې نندارې ته وړاندې شوه. یو پلا د ماسپښین مهال د زده کوونکو لپاره او بیا ماښام د عامو خلکو لپاره. دا کیسه د نندارې پر مهال لومړی په پښتو ویل کېده.
ځینې خلک وایي چې ستا په وګورم چې څومره وړاندې او ته څومره چټک یې زه دومره وړ یم چې ښه ته خلک کورونه
روسه دا کیسه په فرانسوي ژبه ژباړل کېده.
یا وتا یل یوی ان سرولون تره 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 کونټن دی لوی سی فیر یل ادوری وله او دان لو سیل ان جو لو سرولون.
د ننداری پر مهال کیسه په اتو برخو بشل شوی وو او د موسیقي په ټوټه د هر برخې لپاره ژغیدله. دغه کنسرت او دا سیننداره هر کال یو ځل د ستراسبورګ د موسیقي د انسټیټیوټ لخوا ترسره کیږي. دا انسټیټیوټ د فرانسې د موسیقي له زړو او معتبرو مرکزونو څخه دی چې یو سل او بیا کال مخکې جوړ شوی دی. شاوخوا یو نیم زر زده کوونکي لري او تقریبا نوي استادان دوی ته روزنه ورکوي. دا سره بدانې د موسیقي ډیر مسلکي سالونونه او سټوډیوګانې لري. په داسې ځای کې د پښتو کیسې ننداره خورا ارزښتمنه ده. خود بوم او سوریا د کیسې لیکوال ګل بلوچ خبر واورو چې د دا کیسه څنګه د ننډارې لپاره غوړه شوه.
د کنسرت نمخ د فرانسوي ته د فرانسوي لیکوال لخوا ژباړل شوی او د ورسته 2000 درویش کی زما کلیزه وا ز معمولا د کور صندوق خلاصوم د خاتون یو خط راغلی او د یو مکتب زده کوونکو لخوا هغوی ما ته کلیزه مبارکي وویل او هغوی راته لیکلي وو چې موږ تاسو کیسه ولوستله پیدا مو کړله او موږ تاسو ته دعوت درکو. د هماغې لیک نه وروسته دا کیسه شروع شول او زه هغه دغه ته لاړم، هغه ښوونځي ته لاړم. د هغه نه وروسته نور ښوونځي استادان د کیسې باندې خبر سوله، محلي ورځپاڼې راله، لیکلې را باندې وکړ او دا کیسه خبره سول او دغه وروسته زه نور ښوونځي ته دعوت سولم له زده کوونکو سره هغوی لوستلې کیسه بیا یې بحث ورباندې کاوه او هغه وروسته د کنسرواتوار د ستراسبورګ هغه زما سره ما ته ایمیل راولېږو او وویل چې تاسو کیسه موږ انتخاب کړی ده د او مشتاق دعوت درکو چې راسي او د پیلیدو د پروسې د پیلیدو نه مخکې په دې باندې باس وکړ څنګه مختلف.
یعنی دا ستاسو د کیسې انتخاب دا خو دا بهیر تاسو ته شي کو ل هنري اړخه تاسو ته توضیح او تشریح درکړل شي څنګه دا کیسه انتخاب کړی.
د دوی بس دا و چې کیسې نور کیسې ولې دوی معمولا هغه کیسې تر زیات لومړیتوب ورکوي چې هغه ماشومان هڅوي فردي ازادۍ ته. یعنی ماشومان هڅوي چې د دوی د ژوند کې چې دوی څه دغه کولی شي د هر تصمیم نیسي په دې تصمیم کې څومره دوی خپلواک دي او دوی دا تصمیم څوک ورته ونیسي. د دوی بس دا و چې یو خصاصو کیسه دغه مسلې ته نږدې ده او بل ستاسو کیسه کې تخیل زیات دی. په کیسه کې بله کیسه ده، بله مسله دا ده چې بوم په کیسه او بوم په فلسفي دنیا کې او هغه د یو هوښیار مرغه په توګه یادیږي. دغه مسلې را تشریح کړل او بله مسله د نجونو مسله د نجونو د ازادۍ مسله ده. ستاسو کیسه کې شته چې دا په ټول دنیا کې یو ستونزه ده او پرمختللې دنیا کې هم دا یو ستونزه ده خو تر ډېره حل شوې ده. دغه څو مسایل ما سره شریک کړل.
دا مهم ټکو ته د خلکو اشاره کړې ده. لومړی ځل چې ستاسو دا کیسه چا فرانسوي ته انتخاب کړ چې ویش پاړي هغه څنګه کیسه وه؟ یعنی څنګه دوی خبر شو چې دا سوې کیسه شته چې به فرانسوي ته ترجمه کړ؟
کله چې دا شهر ته راغلم کله چې فرانسوي مې څنګه څه زده کړ زمامل کتابخانو کتاب فروشانو ته چلته یو لیکوال راغواړي پر کتابانی کتاب باندې بس کوي خبرې کوي هغه زیو ته تلم او د لیکوالانو سره کوم لیکوالان به تل بحثونه غوړ مې ورته نیوي دغوی خبرې مې اورېدلې. په هغه سلسله کې زه له لیکوالې سره مخ شوم. هغه هم د ماشومانو لپاره کیسې لیکي او جنو لپاره هغه سره معرفي شولم او هغه نو وروسته هغه زما یوازې معرفي شولم هغه نو وروسته هغه زما خپل زمانو مې انټرنیټ کې پیدا کړو. زما یو کیسه په دغه کې خپره شوې ده په انګلیسي کې په انټرنیټ کې خپره شوې ده ژباړه شوې. ما ته وروسته بیا ایمیل راوکې چې زه ستاسو کیسه ژباړم او دا کیسه ما لپاره جالبه ده. بیا هغه نو وروسته هغه کیسه وژباړم.
همدغه کیسه د بوم او سوریا تاسو څو وخت لیکلې؟
مخکې ما کابل کې لیکلې او د بوم بوکس په نوم یو خپرندوی چې هغوی لپاره مې لیکلې وه. هغه سلسله کې موږ څو د کابل کې څو کلیو ته لاړو دا کیسه مو د کتاب په شکل په څو کلیو کې زده کوونکو سره ولوستله او زده کوونکو ته مو وویشه.
وبخښئ څومره وخت مخکې؟ تقریبا څو کاله؟
لاسکاله
مخکې. بلوچ صاحب تاسو تر اوسه پورې څومره کیسې لیکلې دي د ماشومانو لپاره؟
معمولا کیسې مې زیاتې لیکلې دي خو زه هغه کیسې چې ما خپرې شوې دي هغه شپږ کتاب کیسې مې خپرې شوې دي. شاوخوا اواته کیسې راځي.
دغه د بوم او سوریا کیسه خو لنډه وه، یعنی داسې نورې هم لنډې دي او کنه اوږدې دي؟
نور ټول هم ده همدومره دي خو فرانسه کې ما یو کیسه لیکلې هغه شاوخوا څلوېښت مخونه ده. هغه تر اوسه نه ده خپره شوې، هغه البته په فرانسوي ژبه کې.
له کیسه لیکوال ګل بلوچ څخه مننه. اوس په لدوی څخه همدا د بوم او سوریا کیسه واورو.
همدا زموږ په وخت کې په یو ځای کې یو کور دی. په دغه کور کې اونجلی چې سوریا نومیږي ژوند کوي. لاغه سره مور پلار او ورونه موسیږي. د سوریا کور باغچه هم لري. بوم د سوریا ملګری په هغه باغچه کې ځاله لري. یو ماښام سوریا باغچې ته ځي. قوالته ګلانو کې خوابه دی کښېني. بوم چې سوریا ویني ورالوزي او هغې ته نږدې پر څانګه کښېني. بوم سوریا ته وایي ولی خپه یې؟ سوریا وایي په ښوونځي کې ښوونکي ویل چې سبا ته به یو کیسه زده کوم او بیا یې په ټولګي کې وایي. خو زما سره د کیسو کتابونه نسته، زه یې څنګه زده کړم؟ بوم ورته وایي، ته مه خفه کیږه، زه به یو کیسه درته وکړم. سوریا ډېره خوشحاله کیږي، په وایي ژر یې راته وکړه. بوم په خندا سو او کیسه یې ورته شروع کړه. ونه وو یو کاغذ باد، یو ورځ کاغذ باد له ځمکې څخه ډېر لوړ په آسمان کې. کاغذ باد پر یو پتنګ مسخره وکړه او ورته ویې ویل، ځینې خلک وایي چې زه ستا غوندې یم، خو ته وګوره زه څومره لوړ الوزم او ته څومره ټیټ الوزم. زه دومره لوړ یم چې کښته خلک کورونه او ټول شیان لیدلی سم. ته ماته له دې ځایه ډېر کوچنۍ معلومیږي، ته ما غوندې دومره لوړ نه شي الوتلی. ماته ستا پر دغه حال ډېره خندا راځي، ای بیچاره پتنګه، زړه دې غواړي چې ته هم زما په شان شې؟ پتنګ یوه شېبه تم شو، بیا یې ځواب ورکړ، دا سمه ده چې زه ستا غوندې دومره لوړ نه شم الوتلی، خو هر ځای ته او هر وخت چې مې زړه وغواړي تلای سم. زه ډېر خوشحاله یم چې ستا غوندې په تار تړلی نه یم، چې هر څوک مې هرې خوا ته کش کړي او زه ورسره ولاړ شم. کوم چا چې ته په تار تړلی یې هغه به تا جنګوي. عمر دې هم ډېر لنډ دی، ته د هغه په خوښه ژوند کوې نه په خپله خوښه. زه نه غواړم چې ستا غوندې وم. بوم وایي، دا وو د پتنګ او کاغذ باد کیسه. سوریا وایي، څومره ښایسته کیسه، ډېره مننه. زه هم باید د پتنګ په شان آزاد اوسم، په خپله خوښه ژوند وکړم. زه باید سبق ووایم، کار وکړم او زیار وباسم چې دغه علمي پوره شي.
کیسه لیکوال ګل بلوچ خپل کیسه بوم او سرایا را سره شریکه کړه. وړاندې په دې خبرونه کې د مشرانو لپاره د کیسه لیکوال بارکوال مخیل کیسه لرو، خو له یوې خبرتیا وروسته مو د احمد شاه بابا کور ته ورولو، په کندهار کې د بابا کور ته.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د کندهار شارپ سدوزو کڅکی د احمد شاه بابا د کور درغاوني کارونه تقریبا سر ته رسیدلې دي. د تاریخ احمد شاهید کتاب په وینا، لننه 201 بیا کال مخکې د احمد شاه بابا په امر د دې ودانی د جوړېدو چاري پیل شوې. دا کور په 1478 متر مربع کې جوړ شوې او د لرغونې ودانی درې منزله ده چې اته خونه لري. تاریخ پو سردار ولی پښتونسوی په ورستیو کې دی ودانی ته ورغلې دی. لدوی په وورو چې دا ودانی څنګه راخېدلې، هغه لارغون توبي خوندې شوې.
زه د خپل زو کلامل د افغانستان ته په ستر کې تاریخ سم وګرځم چې د 2015 کال فبروري کې د مچاو با کور ته ولرم. کور د شمرغه د مچاو با د څون سلو ورسته دولت ته راغېدلې دي چې تقریبا 15% تاریخ سره لیدي. دې برخه کې هغه څه چې زور باندې پوهېدل ما هغه څه چې هله تفنی کسان دا اوس سره معلومات پات ما ویدل زه مطمئن شوم. موږ په دغه سي ودانۍ کې تر ډېره حد پورې د هغه بخارۍ سب چې لګه چو هغه او څلور پنځه خښت څخه به جوړېده ډېر لږ ودانۍ را پاتې دي او هغه معمارانی هم اوس ډېر لږ دي چې شمرغه د هراتی معمارانو په مټ باندې دغه کور یو ځل بیا په دوو برخو کې رغول شوی دی. یوه هغه برخه ده چې د بابا د ناست و تاکونو او په هغو کې یو ډول چلای رنګه نقاشي کارول شوي وي. د هغوی څخه هغه برخې چې مناسب پاتې وي هغه ساتل شوي دي، بیا بغلونه او څنګونه چې باید وټوژن سي هغه توژن سي وي او هغه برته په غوښ شکل چې په لومړي سر کې په ماغه طرز او سبک جوړ سي وي چې خاوره او خښته چې نوې البته کار سوی د غیر منګرار څخه راوړې ده او یو ډول کنجي چې بابا په دانی په سرونو کې کار سوی هغه له هرات راوړې وي. تر دې راهر پرې چې ما کم څه ولیدل زما په ذهن
پښتون توي سب د بابا کور افغانانو جوړ کړل لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه. په تیر شوخو دوله سيزو کې اکثر تاريخي ځایونه د اغا خان د ماسل خو رخي دلی دي. تاسو د خپل معماران او انجینرانو کار کله هغوی سره مقایسه کړئ.